بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مزګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص ډک ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د خالی شنبه ورځ د 1400 هجری مریز کال د زمری د میاشتې 14 د 1424 هجری قمری کال د زلهجه د میاشتې 18 او د 2020 میلادي کال د اگست 8 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په رانه خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې د لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره او د لشي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي غونډه تر عنوان لاندې ده. لدی ورسته هم بیا درته یو مرکه وړاندې کی چې دغه مرکه له خغلی ډاکټر احمدی صاحب سره شوې ده او دغه مرکه د شهید گردیزی چې ورته د افغانستان چمران هم ویل کیږي دغه د شخصیت په حق لده. لدی ورسته هم بیا د تلپاتی وګمه پروګرام اوردل شي، بیا هم مطبوعاتو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کیږي او په پای کې هم د ایران د اسلامي جمهوریت په بریالیتوبونو کې د رهبرۍ د ستر مقام د زی په حق لا یو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زمونږ د خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/p زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ سم پام وکړئ د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د اسلامي ایران د پوز عمومي قماندان وویل چې نننی اقتدار او یار د شهیدانو د وینې پام ته داره دی. امنیت شورا په سیمه کې د اسرائیلو له بلغوښتنې سره چلند وکړي. طالبانو د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ونیوه. د لغمان خلکو له طالبانو د جګړې د درېدو غوښتنه کړې ده. افغانستان له پاکستانه د طالبانو د بېخ بنا د تبه کولو غوښتنه کړې ده. د لبنان پارلیمان وایي چې سیونیست رژیم یوازې د زور په ژبه پوهېږي. او د اسلامي ایران تکړه لوبغاړی سجاد گنجزاده د عربستان له سیاله د سرو زرو مډال وګټه. اوس هم بشپړ خبرونه. نننی اقتدار او یار د شهیدانو د وینې پام ته دره دی. د فارس خبری آژانس لا راپورټ سره سم د اسلامي ایران د پوز عمومي قماندان امیر سید عبدالرحیم موسوی نن د شهیدانو لا یو شمېر کورنیو سره په کتنه کې وویل چې شهیدان جنبازانو او ایثارپالو په هغه عظمت سره چې رامنځته یې کړ سبب شول چې نن د ایران اسلامي جمهوریت د دبونو او بایکاټونو په وړاندې مقاومت وکړي. هغلی موسوی هم دارنګ وویل چې د پوز اصلي ماموریت د اسلامي ایران له نظام خپلواکۍ او پولو دفاع ده. د پوز عمومي قماندان جوت اکړه پوز په سپیشلی دفاع کې په ټول توان او وجود سره لخپل هباده دفاع وکړه. خغلی رامانچی وایي چې امنیت شورا په سیمه کې د اسرائیلو له بلغوښتنې سره چلند وکړي. د ایران پریس لا راپورټ سره سم په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي او سفیر مجید تخروانچی په ټویټر کې ولیکل نن اسرائیل او عملاتړو د سیمې په اوبو کې جالي معلومات وړاندې کړي ترڅو امنیت شورا قانې کړي او ایران وغندي خو ماته یو خوړه. هغلی تخروانچی زیاته کړه د غیداګانې په کلکه ردو. لبلی خوا په ملګرو ملتونو کې د ایران د دفتر مرستیال او سفیر میرمن زهرا ارشادی د هر ډول محاسباتي غلطي او د بلغوښتنې په اکله اسرائیل رژیم ته خبرداري ورکړ او ویل چې مونږ به د خپل ملي ګټو تامینولو او د ځان د دفاع په حق له هیڅ شک ونه کړو. هغه په عمان سمندر کې د میرسس سټریټ په نوم د کشته د پیخي پاکله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لا پټه غونډې ورسته د خبره د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد سیونیست رژیم د جنگ د وزیر ګواښته په جواب کې د خبریالانو په ټول کې کړی ده. د ایران د اسلامي جمهوریت دغه لوړتبا ډیپلوماټیک زیاته کړی ده چې د اسرایلو رژیم همغه راز په سپین سترګیتوب سره ګواښ کوي چې د سیمې د هیوادونو پر ضد به زور وکړي. دا په داسې حال کې دی چې دغه رژیم څه د پاسه او یا کاله کېږي چې په سیمه کې د ګواښ د بې ثباتۍ او د ناامنۍ اصلي سرچینه ده. هغه د مرسر سټریټ کشتی د پیښې پاکلا تحریف شوی څرګندونو ته په اشاره سره ویل چې مونږه لاغو کورنیو سره چې خپلوان یې په نوموړي پیښه کې وژل شوي دي خواخوږي څرګندو. د ایران دغه ډیپلوماټ په دې خبرې سره چې د اسرایلو چارواکو د کشتی لا پیښې سملاسي ورسته ایران په دغه حمله تورن کړی ویل دا د اسرایلو همیشنۍ او د هرې ورځې کړچار دی او د سیونیست رژیم هدف هم په سیمه کې ل خپلو غیر قانوني اقداماتو او جنایتونو د عمومي افکارو غړول دي. د ایران د خارجه وزارت وایند ښاغلی سعید خطیب زاده هم د تهران پر ضد د امریکا او د سیونیست رژیم اداګانو ته په جواب کې ویلي چې دا لومړی ځل نه چې سیونیست رژیم دغه تورونه لګوي او دغه تورونه په امریکا کې د قدس د نیواګر رژیم د پیژندل شویو او په پیسو اخیستل شویو لابیانو په چوکاټ کې دي. یو تازه خبر رارسی چې د اسلامی ایران تکړه لوبغاړی سجاد گنجزاده د عربستان لاسیالا په لوبه وګټله او د سرو ډلو میډال یې خپل کړ. یادونه کو چې د غلو به 15 او یا کیلوګرامو کې و چې سجاد گنجزاده سبب شو چې د ایران د اولمپیک لوبو کې دریم د سرو زرو میډال وګاټي. سجاد گنجزاده د دغه لوی بریا په حق لا مونږه هغه د اسلامي ایران ټولو اندرکارانو او تاسو مینوالو ته مبارکي وړاندې کوو. عزیزانو په دې حق لا به نور مفصل خبرونه بیا زموږ په نورو خبرونو کې درته وړاندې شي. افغان ځواکونه د ایران خاورې ته راوختل. د ایران د سیستان او بلوچستان په مجازي فضا کې خبره شوی ویډیوګانې ښایي چې د افغانستان په لسګونو عسکر چې د ایران له پولې سره نږدې ځای پر ځای وو له طالبانو سره د نښتو لا زیاتې دا ورسته د ملک سرحد له لارې اسلامي ایران ته راوختي دي. دغه عسکر له جنګي سازو سامان سره چې له ځان سره یې درلودل ایران ته راوختي دي. یوې خبرې سرچینې ویل چې یوازې د افغانستان حکومتي کارکوونکي او عسکر د ایران خاورې ته د راتګ اجازه لري او عادي خلک د کورونا شرایطو ته په پام سره د دغه هیواد خاورې ته د ورتګ اجازه نه لري. هغه جوته کړه د ملک سر په خوا کې د افغان عسکرو حکومتي کارکوونکو لپاره کیمپ جوړ شوی او هغه پکې ځای پر ځای شوی دي. په یوه حال کې د ایران د سیستان او بلوچستان د والی د پولیسو او د امنیتي چارو مرستیال محمد هادی مرشی ویل چې له سیستان او بلوچستان ولایت سره په سرحد کې د نیمروز ولایت زرنج ښار ته د افغانستان د جنگونو د غزیده په دلیل په ملک سیستان محدوده کې د ایران او د افغانستان سرحد وتړل شو. طالبانو د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ونیوه. د افغانستان په شمال کې طالبانو له سخت جګړې وروسته د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ونیوه. شبرغان د عبدالرشید دوستم پلانونه ټاټوبې دي چې لاڅو ورځو راهیسې پرې لاڅو خو سخت جګړې وشوي. پروند شبرغان بیلابیل خواوې د طالبانو د دوستم د ملیشو او حکومتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوي او له سیمې څخه رسیدلي ورستی راپورټونه وایي چې طالبانو د ولایت مقام د ملي امنیت ریاست امنیت کماندانی او د خارزن نور برخه نیولې دي. تر دې مخکې طالبانو د نیمروز ولایت مرکز زرنج هم نیولې و. په داسې حال کې چې د افغانستان د دوو ولایتونو د نسکوریدا راپورټونه خبره شول افغان حکومت په تیرو 48 ساعتونو کې د سلګونو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. تیر ورځ ناوخته لومړی د نیمروز ولایت او په تازګۍ سره نن د جوزجان ولایت سکول د طالبانو په لاس راپورټونه خبره شول. وسلوالو طالبانو رسندوی ته ویلي چې له نیمروز ولایت څخه وروسته دویم ولایت جوزجان دی چې د دوی په لاس سقوط شو. قاري یوسف احمدي د وسلوالو طالبانو یو بیان د تیر ماښام رسندوی ته ویلي چې نیمروز ولایت د طالبانو لاس ته ولوېد او نن د جوزجان ولایت د سقوط راپورټونه هم خبره شوې دي. د طالبانو بل وین ذبی الله مجاهد رسندوی ته په پیغام کې ویلي چې جوزجان ولایت هم د طالبانو لاس ته لوېدل دي. د راپورټونو په اساس د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت هم ویلي چې تیر شپه پر شبنغان ښار د طالبانو د برید مخه ونیوله، خو لا نن سهار د ښار په بیلابیلو څنډو بیا ځلې بریدونه پیل شوي دي. د دې وزارت ویان میرویس ستانکزي په ځانګړي مرکه کې ویلي چې طالبانو د ښار په یو شمېر سیمو کې پرمختګ کړی، خو ډېر ژر به شبرغان د طالبانو لشتونه پاک شي. له بل لوري د افغانستان دفاع وزارت بیانیه بیا وایي چې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو سره په متقابلو بریدونو او نښتو کې 315 اتیا تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 210 تنه نور بیا ټپیان دي، او د وسلوالو طالبانو یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. خبر پانا زیاتی چې دغه طالبان د ننګرهار، لوګر، غزنی، پکتیکا، میدان وردک، کندهار، هرات، فرا، جوزجان، سمنګان، هلمند، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسندوی ته په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر لمخې دفاع وزارت رسندوی ته ویلي چې د نیمروز ولایت لپاره طالبانو والی له 400 تنو ملګرو سره وژلې، خو کار یوسف احمدی طالبانو ویان رسندوی ته دا خبره بیا رد کړې ده. په دې ورستیو کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ نښتو بیخي زور اخیستی دی. د لغمان ولایت خلکو له طالبانو د جګړې د درېدو غوښتنه کړې ده. افغانستان د لغمان ولایت اوسیدونکو په یوه لویه ولسي غونډه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې جګړه ودروي. په دې ولسي غونډه کې د یاد ولایت ولایتي چارواکو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو ګډون کړی وو. د غونډې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې سوله وکړي او د وطن لا ورانولو دی لاس واخلي. د غونډې ته د خبرو په مهال د لغمان ولایت مرستیال برېښنا صافي وویل چې روانه جګړه په نړیواله سویه یوه اوږده جګړه ده، او پر طالبانو یې غږ وکړ چې نورې د جګړې بندې او سوله وکړي. د یادولو چې عام خلک داسې مهال له وسلوالو طالبانو د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې د دې ولایت ډېرې ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي. افغان چارواکو د یاد ولایت د باد پیخ ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر وکړي، خو ځینې خلک وایي چې د افغانستان ځواکونو له وتلو وروسته یاد ولسوالۍ بیرته طالبانو نیولې ده. افغانستان له پاکستانه د طالبانو د بیخ بنا د تبکولو غوښتنه کړې ده. د ایرنا له راپور سره سم پاکستانی رسندو نن له افغانستان سره په چمن پوله کې د هر ډول ملکیانو تګ راتګ د ځنډولو خبر ورکړه. وی ویل چې طالبانو د دغه سرحدي لارې په تړلو سره د افغانانو لپاره د پاکستان د ویزې د شرط لغوه کولو وختونه کړی ده. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د کابل حکومت استازي له اسلام آباد غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو د پرمختګ مخنیوي وکړي. اسلام آباد په افغانستان د طالبانو د احتمالي سلطې باندې اندېښمن دي او په ځلونه په دغه ګاونډي هیواد کې د نښتو د ختمولو لپاره په سیاسي لارو چارو ټینګار کړی دی. په جګړه کې خکې لوري د بشري ضد جنایتونه نه ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي بیا اندېښنه ښودلې ده. سیونست رژیم یوازې د زور په ژبه پوهېږي. المنار ټلویزیوني چینل راپورټ ورکړی چې د لبنان د پارلیمان مشر ښاغلي نبیا بری ویلي چې د تیرو دریو ورځو بدلونونو دا خبره ثابته کړه چې سیونست رژیم یوازې د زور په ژبه پوهېږي او تیریګري د اسرایلو د ماهیت نه جلا کېدونکي برخه ده. نبیا بری د لبنان په سرحدونو باندې د سیونست رژیم ورستیو تیریګرو حملو ته په غبرګون کې ویلي چې له اسرایلو سره د مقابلې یوازینۍ لاره په وحدت او مقاومت باندې تاکید کول دي. د لبنان د ډیموکراټیک ګوند مشر طلال ارسلان هم په دې عقل وویل دا د لبنان د پوز او د مقاومت غورځنګ حق دی چې د خپل ټاټوبي او د واکمنۍ دفاع لپاره هر گزارته د هغه په شان او یا لاغستر گزار ورکړي. لا بلې خوا د لبنان حزب الله غورځنګ له اسرایلو سره مقابله ته چمتووالی اعلان کړی دی. شیخ نعیم قاسم د لبنان لال میادین ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي چې نیواګر رژیم باید پوه شي چې لبنان دغه رژیم د حسابونو د تسویې لپاره میدان نه دی. هغه وویل حزب الله دغه اصل ته پایبند دی چې په لبنان باندې هر ډول تیری ته په مناسب غبرګون وښيي، او له دې قبله حزب الله غورځنګ پرون سهار په څو راکټونو سره تیریګر دښمن ته ځواب ورکړې ده. د دې محل خبرونه لا پام لرم یو دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي غونډه دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالو د زیاتیدا په اړه په نیویارک کې غونډه ترسره کړه. په دغه غونډه کې د دغه شورا د غړو هیوادونو استازو د ملکیانو پر ضد په افغانستان کې د تاوتریخوالو د زیاتیدا او ډېریدونکو حملې وغندلې او یوې سیاسي موافقې ته د رسیدا لپاره یې په هلو ځلو ټینګار وکړ. دا سخکاری د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ د نښتو بې مخینې زیاتیدا او د افغانستان په ډیرو سیمو د طالبانو د سلطې په اړه ناغو ادعا هغه دلایل دي چې د افغانستان د امنیتي خراب وضعیت باندې د غور لپاره د امنیت شورا د ځانګړي غونډې ترسره کول ضروری کړي دي. له افغانستانه د امریکایي او ناټو عسکرو د وتلو د بهیر لا پیلیدا ورسته چې د بایډن حکومت د پلان په اساس د 2021 کال لمای ورسته پیل شوې او ټاکل شوې ده د اګست تر 1 پای ته ورسي. په داسې حال کې مخکې د هغو د وتلو تاریخ د سپتمبر 17 ټاکل شوې وه. طالبانو پر افغانستان د خپلې سلطې لپاره ډګر مناسب ولیدو او د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې پراخې حملې کړې دي. اوسنی خراب وضعیت په پام سره چې ګاونډیو هیوادونو ته د کډوالو د زیاتیدا د وینې بهیدنې او د دواړو لورو په نښتو کې د ملکیانو د وژلې د زیاتیدا د ترهګرۍ او افراد پالنې سختیدا د القاعده او داعش ترهګرۍ ډلګې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو زیاتیدا ګاونډیو هیوادونو په تیرابیا مرکزی آسیا ته د ناامنۍ او نښتو غزیدا د طالبانو تر ورکې لاندې سیمو کې د نشویزو موادو تولید او قاچاق زیاتیدا او د مرکزی حکومت د نسکوري دا په شان خطرناکې پایلې درلودلی شي. اوس نړیواله ټولنه سخته اندیښمنه کړې ده. باید وویل شي چې امریکا د دغه وضعیت پر رامنځته کېده کې نیغ په نیغه اغیز لري. د امریکا ولسمشر جو بایډن د جولای په 8 په افغانستان کې د امریکا له بندون وضعیت له دغه هیواده د امریکایي عسکرو د سملاسي او بیړناک حکم صادر کړ. هغه په دې زمینه کې جوته کړه د امریکا د اوږده جنگ د ختمیدا وخت رسیدلې دی. امریکا اوس له افغانستان خپل 95% عسکر وستلی او په همدې دلیل طالبان فعال شوي او نوې سیمې په خپل کنټرول کې راوستې دي. رامېسته شوي امنیتي خلا افغان عسکرو په اغیزمنه توګه ډکه نه کړې شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم تازه ویلي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابې ده دلیل لسمې د خپلو عسکرو د بيستر لپاره د امریکا ناڅاپي فیصله ده. هغه خبرداري ورکړ شي د امریکایي عسکرو وتل به منفي نتیجې ولرل شي. هغه په عین حال کې ټینګار کوي چې دغه هیواد امنیتي عسکر د طالبانو شاته کولو او ماتولو بشپړه وس او توان لري. ځینې کار پیژاندې د افغانستان امنیتي وضعیت او د طالبانو پرمختګونو ته په پام سره په دې باور دي چې له دغه هیواده د بهرنیو عسکرو په وتلو او هوایي ملاتړ نشټوالي سره اوس د دې خطر چې افغانستان د طالبانو لاسته ولویږي دوه چنده شوی دی. په مسلمه توګه دغه سیناریو د هغې منفي پایلو ته په پام سره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د نظر وړ نه ده او په همدې دلیل د دغه شورا په بیانیه کې هم ورته اشاره شوې ده. ایزن اوس هم درته مرکه وړاندې کوو چې دغه مرکه د شهید گردیزی د شخصیت په حق له دغه مرکه له خغلی ډاکټر احمدی صاحب سره شوې ده. یادونه کوو چې دا د دې مرکه دوهمه برخه ده. نورځي چې د افغانستان د چمران په حق له ډاکټر احمدی مرکه په ګډه سره وو.
درنو محترم اوریدونکو د افغانستان تکړه شخصیت شهید ډاکټر محمد علی شاه موسوی گردیزی چې ورته د افغانستان اماد مغنیا او چمران هم ویل کیږي د کابو سلويختو کلونو له علمي فرهنګي سیاسي او ټولنیزو خدمتونو ورسته په 1990 کال کې په خپل پلرنی ټاټوبي گردیز کې د داعش ډلې لخوا شهید کړی شو. تهران ریډیو د هغوی د شخصیت د هغوی د خدماتو او دا چې ولې هغه د داعش غونتې ډلې لخوا شهید شو. په دغه شان مسایلو د افغانستان له تکړه کارپوه او ډاکټر سپیشلیسټ ډاکټر صاحب محمد نبی احمدی سره مرکه کړې وه چې تاسو یې لومړۍ برخه زموږ په تېرو خبرونو کې واورېده. اوس د دغه مرکې دویمې برخې ته ستاسو پام را اړوو چې د شهید ډاکټر محمد علی شاه موسوي ګردیزی د ژوند په نورو اړخونو باندې پکې رڼا اچوي.
بیا هم زدید چکی یادونه کوم، کله چې په افغانستان کې شرایط بدل سو او موقتی اداره را مېسته سو، د وطن او خلکو ته خدمت لپاره چمتو سو. البته زدید چکی یادونه کوم چې د جهاد نه پس په ایران کې دغه لپاره د پټیټ کې د تحصیلاتو د لوړ تحصیلاتو د ادامه زمینه برابر اسو، نو د ایران په تهران کې د تهران په پوهنتون کې د طب پوهنځي پایته ورسوله او د ډاکټر په صفات فارغ التحصیل سو، چې په افغانستان کې د تغیراتو پر مسته کېدو سره او د موقتی ادارې پر مسته کېدو سره د دې پر ځای چې د ایران کې پاتې شي او عادي ژوند مخته بوزي، وطن او خلکو ته د خدمت لپاره رهیسو، په داسې شرایطو کې چې هلته ناټو او د امریکا ځواکونه واقفن وو راغلي وو، خپل وطن او ګردیز ولایت ته شاته چې ورسېدي د امریکایانو په واسطه د ونیول سو او د ژوند بله د پام وړ او ډېر خاصه پاڼه او دوره همدغه د امریکایانو په واسطه د اسارت او بندیتوب دوره ده. په بګرام کې او په ګوانټانامو کې د تقریبا 4 کالو په موده دی بندي وو او د ډیرو سختو وحشیانه او بې رحمانه شکنجو ځورونو او خاصو شرایطو سره مخ وو چې په ډیر مقاومت سره یې هلته مقاومت وکړو او د یو خاص بندي د یو ځانګړي بندي په توګه چې دغه په هغه لیکل شوی کتاب کې چې په ګوانټانامو کې د ناویل سویو حقایق په نامه په فارسي ژبه چاپ شوی دی، هلته دغه حالات باید مطالعه شي وڅېړل شي چې دی په تقریبا 4 کالو کې په ګوانټانامو کې کم حالات دی ورسره مخ وو او څه مقاومتونه او څه شهامتونه دغه لخوا الته لیدل شوی دی. دایب د ژوند بل دوره ده په ګوانټانامو کې د اسارت او بندیتوب دوره. کله چې له اسارت آزاد او خوشی سو، یا هم دیته حاضر نسو چې خپل عادي او ساده ژوند دلته د مهاجرت په دوره کې او په ایران کې تیر کړي، د ټولو دوستانو او کورنۍ د مخالفتونو سره سره تسلیم ونیو چې بیرته خپل وطن او خلکو ته د خدمت کولو لپاره وطن ته رهیسی لاړو او هلته یې په ګردیز کې د مختلفو فعالیتونو ترڅنګ په خاصه توګه په فرهنګي او کلتوري چارو کې د خلکو د پوهونې، د خلکو د پوهاوي، د ټولنې ځوانانو او زلمیانو د باسواده کولو لپاره فرهنګي کارونه پیل کړل. ډېر مختلف کارونه چې بیا هم دغه دوره هم د ژوند لپاره یو بل کتاب باید ولیکل شي د څومره خدمتونه وکړل او څه اهداف او څه مقاصد درلودل چې وکولای شي د خپل هیواد او د خپل خلکو لپاره خدمت وکړي. د نفرت او کرکه د امریکې د واکمن نظام نه هغه حقیقي او واقعي کرکه او نفرت وو چې ډېرو د امریکای ډیرو مخالفو رهبرانو دا احساس نه درلود په دا په دې خطر چې د ډاکټر موسوي ګرزی قشانې د امریکای جنایتونه په مستقیمه توګه او په خاصه توګه نو ګالي نه یو لیدلې موږ اورو چې په بګرام کې څنګه جنایتونه او شکنجه وي، په ګوانټانامو کې د زندانیانو او د بندیانو لپاره کوم مشکلات موجود وو، څه جنایتونه اته تر سره کېدل. ډاکټر موسوي د دې ټول جنایتونو او وحشتونو هغه واقعي او عیني ممثل وو. نو په همدې خاطر یې د خلکو د پوهاوي چې د خلکو د ژغورنې یوازینۍ لاره ده هلته یې کوششونه پیل کړل، خو د ده هغه خاص ژوند او د ده هغه د برکت نه ډک ژوند د دې سبب سو چې بالاخره دی هغه لوړ او ډېر الهي آرزوته چې یعنی د خدای په لاره کې د شهادت مسأله وه خپل آرزو ته ورسیږي. او د جمعې په مبارکه ورځ د لمانځه پسپی د جمعې دلمانځه د جمعې پسپی چلی منځ کې دای د ډیر شقی او د ډیر بیرحم انسانانو په واسطه د داعش په واسطه د شهادت لوړ مقام ته ورسید او روح یې د معبود سره د نږدې کېدو لار غوره کړه. دومره باید ووایم چې د شهید ډاکټر موسوي په هکله د څو دقیقو په اندازه خبرې کول ډیر سخت دی او ما دومره وکړه چې د ده د ژوند هغه مختلفو پاڼو او مراحلو ته اشاره وکړم تر څو زموږ خلک او ځوانان او محققین او لیکوالان د ده د دغه استثنایي شخص د ژوند د څېړلو لپاره هاند او کوشش وکړي. انشاءالله
انشاءالله ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب.
تلپات خوشبوی
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم اوردونکو د تلپاتی او وګمې لایبل پروګرام سره زموږ بنګش تاسو خدمت ته حاضر شوم. عزیزانو د تل پشان په دغه پروګرام کې هم د اسلامی انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه درته دا لیتوګې وړاندې کوو. هیله چې دغه پروګرام هم د استفادې وړ وګرځي. د ایران د اسلامی انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د تلپاتې وږمې په نوم د پروګرام په یوې برخه کې د ذلحجې میاشتې د لومړۍ لسیزې د پیښو په هکله چې یوه پیښه یې په تور غره کې د حضرت موسی علیه السلام ته وحی کېدل دي اشاره کوي. د ایران د اسلامی انقلاب ستر لارښود فرمایي د عید قربان یعنی د لوی اختر د ورځ خاطره ستره خاطره ده او په اساسي توګه د ذلحجې میاشتې لومړۍ لسیزه د خاطرو لسیزه ده. په ذلحجې میاشت کې هر لسیزه یو خصوصیت لري. لومړۍ لسیزه هم پرتمینه مهمه او تعلیم ورکوونکي لسیزه ده او هم د تزرو لسیزه او توجه او انابه الله ده. خاطرې د حضرت موسی علیه السلام ته له اړوند خاطرو شروع کیږي. حضرت موسی علیہ السلام څلوېخت شپې له پروردګار عالم سره په تور غره یا همغه میقاتی کې چې وخت واخیسته چې په تفسیر کې ویل شوی دی دغه څلوېخت شپې د ذیقیدې د میاشتې له لومړۍ شپې څخه دی تر عید قربان پورې او لومړۍ دیر شپې ټاکل شوی دی او پسې لس شپې زیاتیږي چې هم دغه لس شپې ذلحجې دي چې دغه موضوع د دغو شپو اهمیت په ګوته کوي. ایزانو د دغه پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. پارس ټوډے ډاٹ کام سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درختی د همدغه پروګرام په شان تر یو بل پروګرام هم په لوی او مهربان خدای سپارو. بریالی او سرلوړی وسئ.
وڅپانو ته کتنه
کرانو او قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه و منئ. عزیزانو د خبرونه په دیر شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماو
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنی او بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. لا معمول سرسم اول بعد تهران رسپانو تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره ملای است.
خو دوستانو دا هم د تهران ورځپاڼه په سر کې جمهوری اسلامي ورځپاڼه ده چې په خپل لومړي مخ یې د ایران د اسلامي جمهوریت د نوي ولسمشر له قوله لیکلي دي د هر هغې طرحې چې بندیزونه ختموي ملاتړ کوو. د ورځپاڼې له مخه سید ابراهیم رئیسی د سوګندو چتونې له دستورونه وروسته په خپلې لومړنۍ وینا کې په ایران کې د نوي حکومت د بهرني سیاست تګلاره په سیمه ییز او نړیوال ډګر کې د ملي ګټو پوره کول اعلان کړل. د ایران د اسلامي جمهوریت اتم ولسمشر په انحال کې د خپل حکومت د بهرني سیاست ترجیح گاونڈی او د سیمه هیوادونه ته خاصه پاملرنه بیان کړي او د ایران د قوت مضبوطیا هدف په بیانولو کې ویلي دي. په سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت قوت امنیت رامنځته کوونکی دی. سید ابراهیم رئیسی ټینګار کړی د ایران د ملت په خلاف ټول بندیزونه باید ختم کړی شي او موږ له هر هغې ډیپلوماټیکې طرحې چې دغه هدف پوره کوي ملاتړ کوو. ورځپاڼې په یو بل خبر کې لیکلي دي افغانان د طالبانو له ویرې د ایران د خاورې په لور رامات شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت د ایشیا د لویدیځې سیمې د چارو مدیر موسوي په خپل یو ټولنیز پیغام کې د تصویرونو په استناد سره لیکلي دي د افغانستان د نیمروز ولایت له زرنج ولسوالۍ سره نږدې کنګ سیمه د طالبانو لاسته لورتلو وروسته د سیمې حالات ډیر دردناک حد ته رسیدلی دي او په سلګونو کورنۍ د ایران او افغانستان د پولې لور ته راماتې شوي او د ایران خاورې ته د ننوتو غوښتنه کوي. جمهور اسلامي ورځپاڼې په یو بل خبر کې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د ګورنر د امنیتي او انتظامی مرستیال له قوله لیکلي دي له سیستان او بلوچستان صوبې سره په ګډ سرحد کې زرنج ولایت ته په افغانستان کې د نښتو د لمن د غځېدو په وجه د سیستان د ملک په حدودو کې د ایران او افغانستان پوله وتړل شوه. محمد هادی مراشی ویلی دی د ملي ګټو د ساتنې لپاره د ولایتي پوځي پولیس او انتظامی ځواکونه په پولې کې او ابریشم پله په سیمه کې په بشپړه توګه ځای په ځای شوي دي او احتمالي خوځښتونه په ځیرتیا سره څاري.
دوستانو د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې بیا لیکي د ایران اسلامي جمهوریت اسرائیلو ته خبرداری ورکړ. ورځپاڼې ولیکل په ملګرو ملتونو کې د ایران د نمایندګۍ مرستیالې میرمن زهرا ارشادی د هر ډول محاسباتي غلطۍ او ماجرا غوښتنې په اکله اسرائیلو رژیم ته خبرداری ورکړ او وی ویل موږ د خپلو ملي ګټو د تامینولو او د ځان د دفاع په اکله هیڅ شک ونه کړو. ورسپانې همداراز د ایران د خارجه وزارت د ویاند سید خطیبزاده هم د ایران پر خلاف د هر ډول اقدام په پریکنده جواب ولیدي. د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د صهیونیست رژیم د وروستي ګواښ په جواب کې جوته کړه د ایران پر ضد به هر ډول احمقانه اقدام پریکنده جواب ولیدي. اطلاعات ورځپاڼې بیا د فارس خبری آژانس په نقل سره ولیکل برتانیا په ایران باندې د تورونو لګولو ته دوام ورکوي. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازې میرمن باربارا اوډوارد یو ځل بیا د عمان سواحلو ته نږدې په مرسر شیټ کښتۍ باندې د حملې په اکله د ایران پر خلاف نصابت شوي تورونه تکرار کړل. ورځپاڼې د دغه خبر په آخر کې ولیکل امریکا د صهیونیست رژیم او د سیمې ځینې عرب هیوادونه غواړي چې فارس خلیج سیمه کې له کړکېچ سره مخامخ کړي.
خوږو دوستانو اوس هم د نړیوالو ورځپاڼو په سر کې دا هم د پاکستان ورځپاڼې راخلو. د پاکستان چاپ بیلابیلو ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د سوګند او چتونې د دستورو خبرونو او تصویرونو راپورونو سره د هغه له قوله لیکلي دي ایران د بندیزونو د ختمولو لپاره د ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړی. نیوز انګریزی ژبې ورځپاڼې لیکلي دي سید ابراهیم رئیسی د سیمې د هیوادونو په شمول د نړۍ د زیاترو هیوادونو د لوړده چرواکو په موجودګۍ کې د ایران د ولسمشر سوګند پورته کړی دی. ورځپاڼې زیاته کړې رئیسی د سوګند له اوچتولو وروسته په خپلې وینا کې ټینګار کړی چې هغه ځان د ملت خدمت د هیواد عزت او له عدل او انصاف څخه ملاتړ ته وقف کړی دی. د پاکستان نشن ورځپاڼې هم د پاکستان د سینټ یا مشرانو جرګې مشر صادق سنجرانی په شمول د مختلفو هیوادونو د لوړ رتبه چارواکو په شتون کې د سید ابراهیم رئیسی د سوګندو چتونې ته په اشاره سره مفصل راپورټ ورکړی. همدارنګ د اسلام آباد چھاپ، دنیا اردو ژبه ورسپانی، جنگ ورسپانی، دونوی نومه ورسپانی، نوای وقت ورسپانی، او دغه شان د پاکستان نور ډیرو ورسپانو په خپل خبرونو او راپورونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د نوی ولسمشر په توګه د ډاکټر ابراهیم رئیسی د سوګند او چتونې دستورو ته ډیر انعکاس ورکړی دی، او د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی له قوله لیکلی دی. هغه لویدیس ته په خطاب سره دا وایي چې د هغوی د باونو ته به تسلیم نشي، خو د بندیزونو د ختمولو لپاره به له هر هڅې او کوشش څخه ملاتړ وکړي.
جنگ ورسپانې په یو بل خبر کې ولیکل، له پاکستان سره د افغانستان چمن پوله ایزه لاره طالبانو یو ځل بیا وتړله. همدارنګه پاکستان ته د نیمروز صوبې لپاره د طالب ډلې خود ساخته والی تګ راتګ لپاره د ګوتو لګولو او ویزې ښودلو پاکستانی شرایطو منلو نه انکار وکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید په دې اړه وویل چې د پولې د بندولو حکم د نیمروز ولایت لپاره د طالب ډلې د خود ساخته والی لخوا شوی، او هغه د پاکستان له قوانینو انکار کړی. هغه زیاته کړه پاکستان به هیڅکله خپل خاور د افغانستان پر خلاف استعمالولو اجازه ور نه کړي. د ورسپانې د لیکنې له مخې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د افغان امن په اړه غونډه جوړه کړه. په دغه غونډه کې د افغانستان استازي د افغانستان په استوګنو سیمو او عامه خلکو باندې د طالب ډلې د حملو د بندولو غوښتنه وکړه.
اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننۍ ورځپاڼو ته. د کابل چاپ سرخط ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي دي، طالبانو د افغانستان په څو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی خو افغان فوجې پر وړاندې مبارزه کوي. ورځپاڼې وړاندې په سرمقاله کې د لیکوال له قوله لیکلي ده د ولس له شورا او نورو هم هرکلی کړی دی. سرمقاله لیکونکي په خبره ولس هم نور له دې حالته تر پوزې راغلی او بدری غید طالبانو په مقابل کې د الله اکبر ناری پورته کړی دی. افغانستان ورسوانی بیا په خپل نننې غړنې کې لیکلي دي چې کابل له تیرو درو شپو راهیسې د ډیرو باقوته غګونو کوربه دی. د سرمکلی لیکوال لیکي چې دا شپې کابلیانو هم د الله اکبر ناره پورته کړې ده. لیکوال لیکي دا غږ طالبانو ته ښکاره پیغام ورکوي چې دوی د ټوپک لارې نظام نشي راوستلی.
دوستانو دا هم هیواد ورسپانه ده. هیواد په خپل انټرنیټي پانه کې ولیکل، د افغانستان او ایران ترمنځ د ګډو اقتصادي همکاریو پر دوام ټینګار وشو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورمورز له غرمه مخکې په تهران ښار کې د ایران اسلامي جمهوریت رئیس جمهور ډاکټر رئیسی سره د یاد هیواد جمهوری ریاست مقر کې وکتل. په دې کتنه کې د دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاري او اړیکو د پراختیا په اړه بحث او خبری اتری وشوه.
خوګو دوستانو ورځپاڼو ته د کتنې وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
ښه دوا آباد اوسئ.
ایران بریالی توبونا او رهبری
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
د ایران په بریالي توبونو کې د معظم لارښود د زایګینو میلړۍ له نننې پنځم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، په اسلامي انقلاب کې یو بدلون رامنځته کوونکی څپرکی کلتور او کلتوري خپلواکي ده. اسلامي انقلاب په تیرو څه د پاسه څلوېښتو کلونو کې د ایران د ولس لپاره د فرهنګ په ډګر کې اوڅاره بریالیتوبونه ډالۍ کړي دي. کلتوري خپلواکي له پردیو هیوادونو سره د فکري او ارزښتي نه اړوندوالي دی، په دې توګه چې یو هیواد وتوانېږي په خپلو فکري ګروهنو او خصلتونو او افکارو سره ژوند وکړي. د دې په مقابل کې د کلتور له لاسه ورکول او وابستګي ده. په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته دغې موخې ته د رسیدو لپاره لومړنی ګام د ښوونې او روزنې په حوزې کې ترسره شو، او په دې لړ کې اوله هم هغه لومړنیو کلونو څخه د سواد آموزه یا هم هغه لیک لوست زده کړې د غورځنګ په چوکاټ کې لا بے سواد سره مبارزه پیل شوه. په دې زمینه کې بریالیتوب تر دې حده وو چې په یوې لسیزې کې د ملګرو ملتو مرکز یونیسکو څو ځله ایران له بے سواد سره په مبارزه کې د نړۍ یو تر ټولو بریالی هیواد معرفي کړی دی.
په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته د پوهنتونونو، څیړنیزو مرکزونو او علمي حوزو ظرفیت په اوڅاره توګه زیات شوی او د محصلینو شمیر هم په اوڅاره توګه وده وکړه. د فارسی ژبې د پراختیا په باب هم د فارسی ژبې او ادبیاتو او د یادونې ته یې ورځ تر بله ګروهنه زیاته شوه، تر دې چې اوس په درسته دنیا کې د فارسی ژبې په زده کونې او خوانې کې کابو 240 پوهنتونونه فعالیت کوي. ایران د روسیې، قزاقستان، آذربایجان جمهوریت، لبنان، سوریه، پاکستان، ترکیه په څیر په هیوادونو کې هر کال د فارسی ژبې اولمپیادونه ترسره کوي. په نورو برخو کې هم د هیواد په داخل او بهر کې د اسلامي جمهوریت د ټلویزیون او راډیو د چینلونو زیاتېده او پراختیا، او په مختلفو موضوعګانو کې د کتابونو د خپرېده اندازه او د ډولوالي زیاتېده. دینی کلتور ته پام له پولو په بهر کې د اسلامي انقلاب د شعارونو تحقق، د اسلامي سنتونو او ارزښتونو احیا، د کلتور په حوزه کې د اسلامي نظام تر ټولو مهم بریا او برخې دي.
خوږو دوستانو، ځلانده اسلامي انقلاب په هنر کې ډیر او څاره بدلون رامنځته کړ. هنرمندان، لیکوالان او د انقلاب مخاطبان د افسانوي او چټي کیسو او بد اخلاقه هنري ټکو، د اسلامي انقلاب د پیښو، د جبهې او جنگ او د دینی مخکخانو، اسلامي شخصیتونو، په شهیدانو او مبارزانو کې د مقاومت د سیمبولونو او قومندانانو د ژوند حقیقي ټکو او داسې نور ډیر زیات موضوعګانې مطرح کړي. په بله وینا، په دغه ډګر کې دینی، کلتوري او ارزښتمنو مفاهیمو ته ګروهنه ډیره زیاته شوې او وده یې کړې ده، او دا د اسلامي انقلاب د رهبرانو او د ولس د غوښتنې په نزدې د کلتوري خپلواکۍ د لیدتوګې د رامنځته کېدا پام ته داره ده. په اسلامي انقلاب کې له کلتوري ککړتیا څخه د ټولنې د خوندي ساتلو په خاطر د فساد او جواری او داسې د ځینو نورو خلاف کارونو د مرکزونو د له منځه وړلو په څیر ډیر اقداماتو ته پام شوی دی. بېشکه په دې زمینه کې د اسلامي نظام حاکمیت ډیر اساسي رول درلودلی دی. د اسلامي نظام معظم لارخود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی یو کلتوري شخصیت دی چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه مخکې یو توانمند خطیب او لیکوال وو، او د ډیرو مذهبي او دینی مطلبونو او اثارو تالیف او ترجمه کول به یې. د اسلامي انقلاب معظم لارخود د شعر او ادبیاتو له حوزې سره هم ډیره ګروهنه لري. دغه دلچسپي او مینه د نړۍ د سترو لیکوالانو او د ختیځ او لویدیځ د ملتونو د تاریخ او کلتور او ادبي اثارو او ناولونو نو په مطالعه سره دوام درلودل دي، او د اوس مهاله تاریخ په باسنو او موضوعګانو پورې غځېدل. کله چې د په مشهد کې شتون درلوده، په ځینو هغو ادبي ټولنو کې چې د سترو شاعرانو په شتون سره جوړېدلې ګډون یې کاوه، او په شعرونو باندې کره کتنه هم کوله. په خپل هم شعرونه ویل، او په وروستیو کلونو کې د امین تخلص هم غوره کړی دی. څرګنده ده دغه شان شخصیت کله د هیواد په تر ټولو لوړ سیاسي او مذهبي مقام کې واقع شي، نو ډیره تمدنی او کلتوري لیتوګه به ولري. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د انقلابی اصولو ترڅنګ د کلتور او هنر ډګر په نسبت ډېر جدي اندېښنې لري او په خپل فرمایي د کلتور په ډګر کې زه په حقیقي معنا اندېښنه احساسوم او حقیقتا اندېښنه لرم. دغه اندېښنه یو هغه اندېښنه ده چې انسان د دې په خاطر کله ممکنه ده نیمه شپه هم له خوبه ویښ شي او د خدای متعال په درګاه کې تضرو وکړي. نو زه داسې اندېښنه لرم.
د اسلامي انقلاب مشر د ایراني ټولنې مضبوطو مذهبي او دودیزو جوړو ته په اشاره سره د کلتوري ودې او ترقۍ لپاره استثنایي تاریخي فرصت برابر کړ. که څه هم دغه ډګر له نیمګړتیاوو، ستونزو او کمزوریو خالي نه دی، خو په تیرو 40 کلونو کې د فرهنګ او کلتور او هنر په ډګر کې د ایران بدلونونو ته په لنډې شان کتنې سره په مختلفو برخو کې د دغه ترقۍ مختلف دلیلونه څرګندېږي. البته د دغه خبرې مطلب له موجود حالته رضایت نه دی. په دې برخه کې تر هر چا زیات د اسلامي انقلاب مشر منتقد او غوښتونکی پایته پاتې شوی دی. خو باید پام وکړئ چې د همدغه کمی ودې او فرهنګي تنوع تحقق په یو دینی حکومت کې او د یو فقی او دینی عالم تر رهبرۍ لاندې خپل په خپله هم د دین په تاریخ کې او هم د هنر په تاریخ کې یو ښکارنده ده او په خپل ځای کې د مطالعې او تحلیل وړ ده. د آیت الله خامنه‌ای له نظره اسلامي انقلاب له اسلامي نړۍ لید راپورته شوی. دغه نړۍ لید یو ډول فکر جوړښت رامنځته کوي او له ایمان او عمل سره یو ځای کیږي. په دغه نړۍ لید کې کله چې د فرهنګ او کلتور خبره کیږي، مطلب یوازې کتاب، مجله، ورځپاڼه او داسې نور شیان نه دي. دا خو فرهنګي جامه ده، خو فرهنګي او کلتوري کار نه دی. فرهنګي او کلتوري کار یعنی کلتوري روح، یو فرهنګي حرکت چې د انسان په مزغو او احساساتو کې یوه وده او حرکت رامنځته کړي. رهبری د ترقۍ او ودې په دغه اړخ ټینګار وکړ.
خوګو دوستانو، د 1900 لسیزې په لومړیو کلونو کې آیت الله خامنه‌ای د فرهنګي یا کلتوري یرغل، فرهنګي شبیخون او داسې نورو الفاظو په کارولو سره د فرهنګي ډګر د نظر خاوندانو پام په ټولنه کې د پردي کلتور او ثقافت نفوذ ته واړوه او کلتوري یرغل یې د فرهنګي تبادلې مقابل لوري او د استعماري قدرتونو لوري آگاهانه یرغل بللی او د غرازی فرمایلی. زه دا ټکه عرض کوم چې د قدرتونو واخی سلطه فرهنګي سلطه ده، یعنی که یو ولس وکړی شي خپل دودونه، رسمونه، آداب او عادتونه او تر دې په لوړه مرحله کې خپل ژبه او خط په یو بل ملت کې نفوذ ورکړي، نو په هغه ولس واکمن دی او د هغه واکمنی یوه حقیقي واکمنی ده. په همدې د لړکې آیت الله خامنه‌ای د هیواد مسؤلان په پلانونه کې زیرتیا او مدیریت او پوهې او زیرې څارنې او د بلا بوټو په راختلو څارنې او د ترقۍ او ودې په لور د ټولنې هدایت وبلل. د حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای له نظره د قرآن کریم په اساس یو دینی حکومت کلتوري خپلواکۍ ته د رسیدو لپاره د ژوند د سټایل او راودي اصلاح کولو ته اړتیا لري. په همدې لړ کې دوی د راتلونکو 500 کلونو لپاره د ودلرونکو اسلامي ایرانی بنیادونو بیلګه سند کې ځینې پروګرامونه وړاندې کړل. په دغه سند کې د دینداري زیاتوالی، د قران کریم او د پیغمبر اکرم او اهل بیت علیهم السلام پیروي او د ایران اسلامی کورنۍ د ژوند سټایل په نظر کې نیول شوی دی. د اسلامي انقلاب مشر هڅه کوي د لویدیز د پراخ کلتوري یرغل په وړاندې په ایران کې د اسلامي ژوند سټایل په تیرا بیا په کورنیز او وګړنیز او ټولنیز ژوند کې الهي ارزښتونو پابندي ورځ په ورځ زیاته شي.
آیت الله خامنه‌ای د اسلامي کلتور د معرفي او په فکری او فرهنګي ډګرونو کې د اصلاحاتو لپاره ځینې تشکیلات جوړ کړل. دغه ادارې په لاندنی او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت کوي. د اسلامي دایرة المعارف فاونډیشن چې د اسلامي نړۍ انسایکلوپیډیا خپروي د اسلامي مذهبونو د نږدېتیا ټولنه د اهل بیتو نړیواله ټولنه د لمانځه قاعده قائمولو اداره د اسلامي علومو د کمپیوټري تحقیقاتو مرکز د اهل بیتو د مذهب مطابق د اسلامي فقه د دایره المعارف مؤسسه او د علمي حوزه د خدماتو مرکز په دې کې شامل دي. دوی د ټولنې وګړو ته د فکری خپلواکۍ په غزولو سره د اسلامي کلتور او فرهنګ په پراختیا کې خلکو د شتون او په ځان باورۍ د بهیر د جوړېدو سبب شو.
دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو لتا سو هم اجازه غواړو.
دا خدای په امان.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصری او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي: parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.